دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی په مخ کې د خبرونو لنډیسته
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د سیاحت ملاتړ لاندې د افغانستان د حکومت ځانګړي ځواکونه د بشری حقوقو په سرغړونو تورن کړي دي په پا پاکستان کې په اورګاډي کې د تصادفي چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور اویا مسافرین وژل شوي دي او شمالي کوریا د پنجشنبې په ورځ د لنډ واټن دوه بالیستیکي توغندي وار کړل
د لوګر ولایتي چارواکو په دغه ولایت کې د غصب شوو دولتي ځمکو د ورګرځولو لړۍ پر پیل کړې ده
او دا څه تصمیم نیول شوی چې پاس نه دی نه هیڅ څوک د دې مجال پیدا نه کړي چې منځکي د دولت غصب او دولت مشکلات سره مواجه کړي
د کندوز خلک وایي چې اقتصادي د جګړو او ناامنیو له امله ضعیف شوی دی
دې خاطر چې په دوه ځل قندوز هم سقوط شو د خلکو اقتصاد ډېر راټیټ شو او چا وسه نه رسېږي د مغازې مالو ته
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د روانو حالاتو په باره کې د نظر د او خبر په اړه رپورټ هم لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نو شبه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په یو تازه ریپورت کې چې نن د پنځم به پروژه خبر کړی د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ملاتړ کوي د بشری حقوقو په سرغړونو تورن کړی دي او د دغو ځواکونو د منحل کولو غوښتنه کړې ده د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان وایي چې د تروریزم په ضد دغه ځواکونو لخوا د 2018 میلادي کال نه د روان میلادي کال تر مای پورې 14% قضیو په باب پلټنې شوې دي او څرګندوي چې د افغانستان د حکومت ځانګړو ځواکونو د بشري حقوقونو جدي سرغړونې کړې دي خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو ویاند کبیر حقمل وویل
د بشري حقوقو د سار سازمان رپورت موږ ته ورسېد په رپورت کې د راغلي هر مورد په اړه موږ په خپل وخت اقدامات کړي او واضح موقفونه مونیولې دي د راغلو موضوعاتو په اړه اصلاحي پروګرامونه هم روان دي
د سی آی او ان هم ویل دي چې دغه اداره د قانون مطابق عملیات کوي
لا بل خو د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش په دې رپورت کې چې کانګرس ته لیږلې راغلي دي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د حکومتي او ائتلافي ځواکونو په خلاف د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملې د تیر اوړي په مقایسه دوه چنده مؤثر ثابت شوې دي خو په عین وخت کې په طالبانو باندې د امریکا او نړیوالو ائتلافي ځواکونو هوایی او ځمکني بریدونه هم زیات شوې دي د امریکا د هوایی پوځ د رپورت له مخې سږ کال ائتلافي ځواکونو 900 ځلې بمباري کړې دي د بی بی سی د یو خصوصي رپورت له مخې د ښځو او ماشومانو په شمول په اوسط ډول څلور او یا کسان هر ورځ په دې دوران کې په افغانستان کې وژل شوې دي
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنځم به پرز رپورت ورکړی په داسې حال کې چې په افغانستان کې جنگ زور مندلې په جنگ کې د امنیتی ځواکونو تلفات ورځ پر ورځ زیاتېږي ورځپاڼه وایي د تلفاتو زیاتوالی ښایي شي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتو په بدل کې د جنگ د ختمولو په خاطر د طالبانو او امریکایي مامورانو احتمالي خبرې د ستونزو سره مخ شي ورځپاڼه د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څار لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار د تازه رپورت په حواله وایي چې متحده ایالاتو د افغانستان د 3 کلن جنگ په دوران کې اویا میلیارد ډالر د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزلو او پر وسلو باندې په سنبالولو مصرف کړي وو خو دغه ځواکونه اوس هم د عملیات په وخت د بهرنیو ځواکونو هوایي ځمکني ملاتړ ته اړتیا لري
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته له سفر وروسته کابل ته ستون شوی دی او له حکومتي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشې کولو په اړه خبرې کړې دي یوې معتبرې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته د پنجشنبې په ورځ وویل چې خلیلزاد اصلا د حقاني شبکې له منګولو نه د دغو دوو برمته شوو بهرنیو استادانو د خوشې کولو په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی یو شمیر رسنیو طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو استادانو په بدل کې د انس حقانی او حافظ رشید په ګډون د لسګونو طالبانو چې د حکومت سره په بند کې پراته دي د خوشی کولو لپاره خبرې روانې دي. له دې وړاندې ښاغلي خلیلزاد په اسلام آباد کې هم له طالب استازو سره د دغو دوو بهرنیو استادانو د خوشی کولو په اړه خبرې کړې وې.
د رویټرز خبری آژانس د داعش د عماق آژانس په حواله رپورټ ورکړی چې اسلامي دولت د خپلې ډلې د ویان ابوالحسن المهاجر وژل کېدل تصدیق کړی دي، خو آژانس نور تفصیلات ورنه کړل.
پاکستانی چارواکي وایي چې د پنجشنبې په سهار د پنجاب په صوبه کې مسافرو په یو اورګاډي کې د ګازو د ډبې د چاودېدلو په سبب لږ تر لږه د مړو شمېر اوس 80 ته رسېدلی دی او په لسګونو نور پکې ټپیان شوي دي. په اورګاډي کې د سبناری د پخولو په مهال چاودنه په داسې حال کې وشوه چې اورګاډي د لیاقت آباد خرګوټي ته د رسېدو په حال کې و.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر نن د پنجشنبه په ورځ رسمن د هند فدرالي دولت برخه وګرځېدله. د هند پارلمان تقریبا درې میاشتې مخکې د مرکزي حکومت په غوښتنه په اساسي قانون کې د کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړی او بیړني حالات اعلان کړل. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د ملکیت په سر شخړه زیاته شوې.
خبرونه ته ادامه ورکو. جاپان او جنوبی کوریا ویل دي چې د شمالي کوریا پاوز د پنځمه پورز د لند واټن دوه نور توغندي وار کړل او ممکن چې د بالستیکی نوعیت وي. د جنوبی کوریا پاوز ویل چې د 90 کیلومتر په ارتفاع کې 300 کیلومتر مسافه له وهلو وروسته په سمندر کې ولوید. شمالی کوریا په دې هفته کې د امریکا حکومت خبرداري ورکړیو کډر روان میلادي کال د پای نه مخکې د شمالی کوریا په اړه خپل پالیسی بدلنې کې نو یو ډېر جدي اشتباه وای کړی.
د تازه رپورت لمخې د متحده ایالاتو په کانګرس کې د استادو مجلس نن د پنځشنبه پرز په اکثریت پریکړه وکړه چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځل کول لپاره د تحقیقاتو ښکاره پروسه باید پیل شي. دو دیش وکیلان په طرفداري او یو سلو شپږ نوي وکیلان په مخالفت رائے ورکړه. رائے ګری معمولا د ګوندونو د پګوندي حساب شوې ده. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو په مجلس کې دیموکراتانو مخکې ویلو چې غواړي د جمهور رئیس ټرمپ د ځل کولو تحقیقاتو په سلسله کې مهم ګام پورته کړي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له شافی سردار نه اوري.
د استازو د مجلس دیموکراتان د تیرې میاشتې راهیسې د استخباراتو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا وروسته له هغه د جمهور رئیس په اړه تحقیقات پیل کړل چې یو افشاګر ټرمپ تورن کړ چې له اوکراین سره یې د کانګریس تصویب سوي 400 میلیون ډالر مرسته د جو بایډن او د هغه د زوی هنټر بایډن په اړه د فساد د تحقیقاتو په شرط ځنډولي وه. د استازو د مجلس دیموکراتان احتیاط کوي او وایي چې د رای ګیري د جمهور رئیس د ازل کولو لپاره نه ده، خو په تحقیقاتو کې یو ګام دادی چې عمومي استماعي غونډو ته به اجازه ورکړي. ټاکل سوی د عمومي استماعي غونډې د نومبر په نیمایي کې پیل سي. د دې ترڅنګ د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف پلان لري چې یو مهم شاهد یعنی د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولتن څخه وغواړي چې په محرم شکل معلومات ورکړي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. لږ تر لږه 15 کسان د پنجشنبه په ورځ د فلیپین په جنوب کې په یوې زلزلې کې وژل شوي دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې د زلزلې طاقت 6.15 درجې اټکل کړی دی. په یوه میاشت کې د فلیپین په همدغه سیمه کې درېیمه زلزله وه. د زلزلې د ثقل مرکز د میډاناو د ټاپو د کیسانتی په خارګوټي کې وو. یو شمیر ودانۍ په همدې سیمه کې راغورځولې دي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د اسلامي دولت یادایشت وژل شوی مشر ابوبکر البغدادي د پټېدو په ځای باندې د پوځي برید ویډیوګانې د چهارشنبه په ورځ ناوخت خبرې کړې. په ویډیو کې خود رشوي چې په هلیکوپټر کې سپاره امریکایي ځواکونه په هغه کسانو ډزې کوي چې دوی په هلیکوپټر باندې ډزې کولې. لوړ پوړي امریکایي جنرال کینت فرانک مکنزی خبرې اعلان ته وویل چې د البغدادي د دوو ماشومانو سره یو ځای یو تونل ته ننوتی او په داسې حال کې چې خپل ملګري وسره ځان یې په چاودېدونکو مواد باندې والوزو. او د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو د چین د کمونیست ګوند غندنه کړې او وایي چې متحده ایالات سره د رښتینې دښمن په توګه چل چلن کوي. هغه د چین کمونیست ګوند د پالیسیو غندنه کړې او ویل چې د یو مستبد او ظالم نظام په توګه غواړي نور هیوادونو ته هم خپل استبدادي نظام صادر کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه. ځینې څېړونکي او حکومتي سرچینې وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا ځل په افغانستان او پاکستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو یرغمل سوو استادانو د خوشي کولو لپاره د اسلام آباد څخه بیرته کابل ته راغلی دی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
ځینې سرچینو ویلي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له اسلام آباد نه بیرته کابل ته راغلی دی او له حکومتي چارواکو سره د زندانیانو په تبادلې خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا ونې وویل چې زلمی خلیلزاد افغانستان ته د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په اړه د افغان حکومت د مرستې د غوښتنو لپاره راغلی و. محب ویلي وو چې افغان حکومت مرستې ته تیار دی، خو په ورته وخت کې ځینې څېړونکي بیا وایي چې د طالبانو له لوري د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په بدل کې د انس حقانی په شمول د یو لړ نورو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه شوې ده.
تیر پله په اسلام آباد کې د ډاکټر خلیلزاد او طالب پلاوي ترمنځ د خبرو اترو محوریت هم د انس حقانی، عبدالرشید عمری او ځین نور طالب مشرانو تبادله د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په مقابل کې په دې اړه توافق شوی و. د خلیلزاد اوسنی سفر کابل او اسلام آباد ته هم په همدې موخه دی. ولی افغان ولسمشر او افغان حکومت غواړي چې د زندانیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو جزء وګرځي او تر اوسه پورې افغان ولسمشر په دې اړه باندې توافق نه دی کړی.
خوانی طالب چارواکی مولوی سید اکبر اغا بیا وایي چې طالبانو یو لیست دغه دوه یرغمل شو د خوشي کولو په مقابل کې زلمی خلیلزاد ته سپارلی دی.
لیست غټ لیست دی او یو اچاو کسته به رسیږي، نو کېدای شي دا کار وشي.
دا چا ته سپارل شوی دا لیست؟
دا خو موضوع تر اوسه پورې چې دا ول سره نیولې ده خلیلزاد را نیولې ده خبره، او دا خبره به خلیلزاد تر پای رسېږي.
انس حقانی شپږ کاله وړاندې ونیول شو او په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون یو امریکایي او بل استرالیایي استاد نږدې څلور کاله وړاندې د حقانی شبکې له لوري یرغمل شوی دی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندوز خلک وایي چې اقتصاد یې د جګړو او ناامنیو له امله ضعیف سوی دی، کاروبار نسته او هغه خلک چې په خوا یې ښه اقتصاد درلود اوس بې روزګاره دي. ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې د لیلامی بوټانو او ګرمو لباسونو بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی د ژمي د یخنۍ په خاطر سر له اوسه ګرم لباسونه اخلي. خلک وایي ځکه لیلامی بوټان او ګرم لباسونه اخلي چې په تیرو څو کلونو کې اقتصاد کمزوری شوی دی، کاروبار کم شوی او هغه عایدات چې پخوا یو کاروباري سړی درلود اوس یې نه لري. بسم الله د لیلامی ګرمو لباسونو په بازار کې د ژمي لپاره څه شی اخلي؟ هغه وایي جمعه را روان دی او ضرورت لري چې یو ګرم جمپر ولري.
بسم الله، مې د قندوز د ولایت اوسیدونکی یم. د زم پر رسیدو سره په قندوز کې ډېر هوا زیاته سړیږي. قندوز کې نسبت نور ولایتونو کاروبار هم ډېر کم شوی دی. په دې خاطر چې په دوه ځل قندوز هم سقوط شو، د خلکو اقتصاد ډېر راټیټ شو او هیچا وس نه رسېږي د مغازې مالو ته، لکه جمپر او د بعض شیان نور دي او د لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي. نسبت مغازې دا اقتصادي دي او ډېر ښه کلک دي او د څو کاله هم کار ورکوي. او زه خپله دا اوس راغلی یم د لیلامي
د قندوز اوسیدونکی ضیاءالدین د ژمي لپاره د نوو ګرمو جامو دکان درلوده، خو له یو کال راهیسې یې دکان په دې خاطر پریښی چې تاوان یې کاوه. هغه وایي چې درې کاله وړاندې به یې په یوه جوړه ګرمو جامو کې کم تر کمه 200 افغانۍ ګټلې، خو له کله راهیسې چې ناامني زیاته شوه په ورځو ورځو به یې سودا نه کېده، نو مجبور شو چې دکان پرېږدي. د لیلامی ګرمو لباسونو او بوټانو دوه تنه دکانداران وایي چې دوی یوازې د ژمي په موسم کې کار کوي او د قندوز خلک چې جګړو یې کاروبارونه زیانمن کړي اکثر یې لیلامی شیان اخلي.
نوم مې نعمت الله ده، د لیلام بوټو کار کوم. لیلامه سی داغا مثال بازی کوریا که بسته سوی او بازی مثال پچین که بسته سوی پروش خود زمین خواه چه خده سیاخی مک پروشات خی ایلا چه داده سی لیلامه کشایی بده او خاطر بانی خلق اخلی بازی مثال خو کشبونه بکرازی سی اغا مغازه که نسته مقاومت لره او کشایی بده او خاطر بانی خلق رازی اخلی
نوم عبدالوائد دار قندوز ولایت که لیلامه دوکان لر دی منگا و تاسو دا آغا چی دی جنگ زپلی دی ورور که لیلامی ارزان هم لیگی اقتصادی شاید دستی اخلی او مغازه چی دی آغا ورور که چا چی اخیست قیمت هم دی و کیفیت کم دی ورور لیلام رور که ارزان دی قندوز خلق جزی جنگ زپلی دی ورور که دی مغازه واسنه لری قیمت دی لیلامی ارزان دی اقتصاد ضعیف ده دی خلقو دا لیلامی اخلی ورور که
هغه کسان چې واړه کاروبارونه لري وای چې باید د خپل عایداتو سره سم ژوند وکړي نو ځکه اکثر وخت د ژمی ګرم لباسونه په لیلام کې اخلي دوی وای چې ځینې داسې خلک هم شته چې د ورځې مزدوري کوي او د کور خوراکي مواد برابروي او د میاشتې عاید یې 3 یا 4000 افغانۍ وي نو دغه خلک د نوو لباسونو د اخیستو وس نه لري ګلریم نیزمن امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو د لوګر ولایتي چارواکو په دغه ولایت کې دغه سپسو دولتي ځمکو د ورګرځولو لړۍ پیل کړې ده دوی زیاته کړې چې په دې تړاو یې تر شپېتو ډېر کسان هم نیولې دي نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري
لسګونه کورونه او چاردیوالۍ چې ویل کېږي پر غصب شوي دولتي ځمکه جوړ شوي وو د لوګر د یو شمېر ملکي حکومتي چارواکو او امنیتي منصوبینو پر وړاندې د تېرو دوه ورځو په ترڅ کې ونړول شول د لوګر د والي مرستیال محمد نبی احمدزي خبریالانو ته وویل چې د دولتي غصب شوو ځمکو د راګرځولو دا لړۍ به درې میاشتې دوام وکړي او پر مرکز سربیره ولسوالیو ته هم غځول کېږي
راته نه ده چې موږ نن په دې جي کې وړو پرونو په برکي کې کړو او خوښۍ ته بوځو اتمور دشته ته بوځو امد هغې ته هر هغه څوک چې د قانون خلاف عمل کوي د دې په مقابل کې به عکس العمل پس د دې نه حتما کېږي ولې په دې چې دا یو پیشه شولې د افغانانو دپاره او بدبختانه چې له دې نه ډېرو خلکو بده استفاده وکړله
تر دې مخکې د لوګر پر ولایتي چارواکو دا تور لګول کېده چې ګوندې ځمکو له یو شمېر غصب کوونکو سره لاس لري او له همدې کبله ولایتي اداره د غصب کوونکو پر ضد جدي ګام نه اخلي مګر د لوګر د والي مرستیال محمد نبی احمدزی ټینګار لري چې دا ځلې شروع کړې مبارزه جدي ده هغه په دې برخه کې د امنیتي ادارو پر قاطعیت هم ټینګار وکړ
هیڅ وخت کې داسې نه دی لنګ سوي لکه نن چې لنګ هر څوک چې راغلی یو داغې کړی پی کور باندې پی وجو باندې سورای کې کړی خلاص موږ د ورته مکمل ولړو او داسې تصمیم نیول شوی دی چې پاس نه دی نه هیڅ څوک د دې مجال پیدا نه کی چې منځکی د دولت غصب او دولت مشکلات سره مواجه
کی که څه هم خاص شمیر نشته خو ځینو تقریبی شمیر له مخې د لوګر په مرکز پولی عالم او یو شمیر ولسوالیو کې زرګونه جری به دولتي ځمکه خلکو غصب او کورونه پر جوړ کړي دي د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال رحمی خدا مخلص وایي چې تیرو څو میاشتو په مدا کې د دولتي ځمکو د غصب په تړاو تر شپېتو ډیر کسان نیولې عدلی او قضایی ادارو ته سپارلې دي
کمپاین شروع کړم چې حدود 68 نفر ما با سرانوالی معرفی کردیم قبل الان ما سای غیر پلانی را از بین بردیم و قاسبی نه گرفتار کردیم ولی فعلا که قسمی که مامون صاحب گفت کمیته مشترک جور شده مامون صاحب ولی در رست کمیته است
دیلوگر دی مرکز پولی عالم ترچنگ خواخی محمد آغا او برکی برک هاگ ولسوالی دی چی ریچارواک و پواینا نسبت نور سی متپک دیر دولتی زمکا دی خلکو للوری غصب شویده ابراهیم رحیمی امریکا غک آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان وضعیت ته په کتو تبصری لیکلي د لویدیز چاپی خبرونه ډیلی ټلیګراف له افغانستان د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په مسلې لیکنه خبره کړې ده ورسپانه بیا لیکي کچیرته ولسمشر ټرمپ له افغانستان د خپلو پوځیانو د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړي د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسیتوب له خطر سره مخ کی. آیا هم د سده سیاسي مبصر مشتاق رحیم امریکا غاک ته ول
بل شکه چې د افغانستان کې امریکایي پوزونه د په داسې حالت کې د وټلو پریکړې کیږي، امریکا د افغانستان څخه په داسې وټلو باندې قناعت کوي چې هیڅ نو جوړ جړای یا د سولې بحث دلته نه مطرح شوی د طرفونو ترمنس، نو د دې جدي او حتمی او خطر شته چې خدای نه خواسته افغانستان یو اربیا کورنۍ جګړې ته مخنه کی. داسې نشي کېدای چې په بې مسؤلیت توګه باندې افغانستان په خپل حال باندې پریک دی او لدې څخه ووزی. طبیعي خبره ده چې دا به یو ناورین وي د افغانستان لپاره او د افغانستان د ولسونو لپاره او د سیمې لپاره.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ننګرهار ولایت په هسکه مینه کې د حمله او ولسی وګړو ته په مرګ ژوبلې لیکلي. د جودري د کلی شاوخوا او یا کورنیو خپل یو یا څو غړي په دې پیښه کې له لاسه ورکړي دي. د هسکه مینه د پیښې په وړاندې د افغانستان دننه او بهر خبرګونونه ډیر وښودل شول، خو د پیښې یوه ورځ وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی سیمې ته تللی و او ځایي خلکو ته یې وویل
د سیو چات ولس سره دا رقم چلند په هیڅ قانون په هیڅ اصول په هیڅ الفاظو تناغندلای نسی. دا خلک باید په لاس واخلو او دا خلک باید جهنم ته ولیکو او جهنم ته به لیکو انشاءالله.
فارن افیرز په یو مقاله کې لمړی پوښتنه کړي چې له افغانستان به بهرني ځواکونه څنګه وځي. دا مطلب په دوام کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا ولسمشر ټاکونه ته دموکرات کاندیدانو او نورو سیاستوالو سره ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نوره اړتیا نشته. فارن افیرز د افغانستان د ماموریت د ملاتړ په حواله لیکلي چې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به یو ناورین رامنځته کړي او د تروریستي ډلو د رامنځته کېدو لپاره به لار پرانیزي. د پوځي چارو کارپو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته وویل
که امریکایان په تدبیر سره ګام پورته کړي مشکل نه ایجادیږي او د افغانستان د وسلوال پوځ سره مرستې جاري وساتي او که د 4000 پوځیان چې اوس په افغانستان کې دي د هغوی څخه 5000 نه 3000 پورې پاتې شي او د دې تر څنګ مرستې جاري وساتي مشکل نه ایجادیږي، ځکه افغانستان پوځ اوس کولای شي چې عملیات په خپله باندې اجرا کړي او د عملیاتو توان لري.
نیویارک ټایمز طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیز مسله څېړلې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل حکومت به له طالبانو سره د سولې خبرې په دې شرطو کې چې دا ډله یو میاشتنی اور بند وکړي. دا ورځپاڼې په باور ښایي له دې شرط سره د سولې خبرې نور هم پیچلې شي او طالبان له دې سره مخالفت وکړي. د حکومت د اور بند د شرط په اړه پخوانی طالب چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
زما په نظر چې د سولې په وړاندې د شرطونو ایښودل ګټه نه لري. نو طالبان خو تر اوسه پورې دې ته حاضر نه دي چې نن حیث حکومت دوی سره خبرې وکړي او دوی شرطونه ورته جدي لایحې ورته جوړوي. زه فکر کوم دا مخکې یو داسې اقدام دی چې ډېر موثریت نه وینم.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا هم د خبرونې ورستۍ رپورت. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان وایي چې د سعودي مشرتابه به په مناسب وخت کې شخصي سکتور ته د سعودي د ارامکو د تیلو دولتي شرکت د شخصي کول په باب پریکړه وکړي. لقهیرې څخه د امریکا ژغ د خبريال ایدوارد ایرانیان د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان دا خبره د چهارشنبه پر ورځ د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د سرمایه گذاری په درې ورځني نړیوال اقتصادي کانفرنس کې په خپله وینا کې وکړه. په دې نړیوال کانفرنس کې چې د نړۍ له 300 زیاتو سیاسي رهبرانو او د نړۍ د غټو اقتصادي کمپنیو مشران پکې ګډون کوي، له جوړول نه د سعودي عربستان د شاهي دولت د مشرانو بنیادي مقصد دا دی چې په راتلونکو وخت کې دا هیواد په زیربناو کې او د ټکنالوژي په سکتور کې نړیواله سرمایه گذاری را جلب کړي.
انني لن اتحدث عن النفط في هذه المناسبه ولن اتحدث كذلك عن الطرح الاول لشركه ارامكو. وهذا الامر سياتي قريبا كما قال
شهزاده عبد العزيز ويل کله چې وخت را ورسیږي د سعودي مشران به د ارامکو په شرکت کې د پانګوالو د ونډو په اړه اعلان وکړي. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری او د جمهور ډونالډ ټرمپ زوم او د سپین ماڼۍ بانفوذه سیاسي مشاور جیرید کوشنر هم په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او توقع کیږي چې د نړۍ ځینې مهم شخصیتونه به د سیټلایټ لارې په کانفرنس کې وینا وکړي. دو دن پاچا ملک عبداللہ ثانی ہم دریاس پہ اقتصادی کانفرنس کے وینا وکڑا
The future starts here in this region with its talented, creative and forward-looking youth. 70%
هغه د عربی نړۍ د راتلونکي نسل د حسین په خاطر په اقتصادي سکتور کې د نړیوالې پانګې اچونې په اهمیت باندې تاکید وکړ. ملک عبداللہ وای راتلونکي یا مستقبل له همدې سیمې نه د بااستعداده او روشن فکر ځوانانو د مټو په زور پیل کیږي. زمونږ د نفوسو او یا په سلو کې ځوانان تشکیلوي. د هغوی د نوښت او ابتکار او انرژي هیڅ حد نه لري. د اټلانتیک له سمندر نه د عربو د خلیج او د سعودي عربستان پورې بااستعداده ځوانان موجود دي چې د داسې سیاسي مشرانو د رهبرۍ ارمانجن دي چې په ژبه خبرې کوي. د هند صدر اعظم نریندر مودي هم په دغه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړه.
بھارت نے اگلے پانچ ورش سال میں اپنی اکانومی کو دوگنی کر کے 5 ٹریلین ڈالر تک پہنچنے کا لکش رکھا.
مودی چې په هندی ژبه غږیده ویل چې د هند اقتصادي ودې په سبب نړیوالو پانګا چونکو اوس هند ته مخه کړې او هند پراتلونکو 50 کلونو کې د 50 میلیارد ډالرو سرمایه گزاری پلان لري. د برازیل جمهور رئیس جائر بولسونارو هم په دغه کانفرنس کې وغږیده. هغه د خپل هیواد د اقتصادي پرمختګ په اړه توضیحات ورکړل. د اقتصادي پلوه برازیل بالکل بدل شوی دی او هر ورځ د هغو هیوادونو شمیر زیاتیږي چې غواړي په برازیل کې سرمایه ګذاري وکړي او خپل کاروبار پیل کړي. د سعودي عربستان د پاچا د اقتصادي چارو مشاور مجید سویق د دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دولت هیله لري چې د ریاض له کانفرنس نه په استفاده د هیواد اقتصاد په داسې یوې نوې لارې باندې سوق کړي چې له تیلو نه سوا به وده کوي. د تیلو سکتورونه به اصلاح کیږي او مختلف اقتصادي پروژو ته به وده ورکوي او هم به سعودي عربستان ته د سرمایه راجلبولو په خاطر د خارجي سیلانیانو تګ راتګ هڅوي. دا کانفرنس د سعودي عربستان د ولایت شهزاده محمد بن سلمان په ابتکار جوړ شوی دی. که څه هم چې په داخل کې یو لړ سعودیان مخالفت کوي خو بیا هم ځوانه طبقه ملاتړ کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن. د څو مهمو خبرونو غټی کی د نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت په اساس اسلامي دولت ادایش د خپل پخوانی مشر ابوبکر البغدادي د وژلو خبر تایید کړی دی او ابراهیم الهاشمی القریشی د اسلامي دولت د نوي مشر په توګه نومولی دی. په عین وخت کې د روټرز خبري اژانس هم د داعش د اعماق اژانس په حواله ریپورت ورکړ چې اسلامي دولت د خپل ډلې د ویان ابوالحسن المهاجر وژل کېدل تصدیق کړی دی خو اژانس نور تفصیلات ورنه کړل. بشری حقوق د سار نړیوال سازمان د سی ای تر ملاتړ لاندې د افغانستان حکومتي ځانګړي ځواکونه د بشري حقوقو په سرغړونو او د خلکو په وژلو تورن کړي دي. په پاکستان کې په اورګاډي کې د تصادفي چاودنې له امله لږتر لږه 4 مسافرین وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د جمهوري غوښتونکو اکثریت د عزل مخالف دي او د دیموکراتانو اکثریت طرفداري کوي د کانګرس د استازو مجلس نن په وس اکثریت باندې پریکړه وکړه چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حاصل کولو ښکاره پروسه باید رسمان اپیل شي. 222 وکیلان په طرفدارۍ او 169 نورې په مخالفت د خپل ګوندي وفاداریو په اساس باندې رای ورکړه. د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش په ریپورت کې چې کانګرس ته استولې راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ وو څلور میاشتو کې د حکومتي او ائتلافي ځواکونو په خلاف د طالبانو او وسلوالو ډلو حملې د تیر اوړي په مقایسه 2 چنده موثرې شوې دي خو په عین وخت کې په طالبانو باندې د امریکا او نړیوالو ائتلافي ځواکونو هوایي او ځمکني بریدونه هم زیات شوي دي. د امریکا د هوایي پوځ د ریپورټ له مخې سږکال ائتلافي ځواکونو 93 ځلې بمباري کړې او پر طالبانو یې بمونه غورځولي او ځانګړو ځواکونو هم په همدې موده کې 2501 ځمکني عملیات سرته ورسول.
خضر من اوریدونکو ستاسو ټول څخه ډیر مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوري. لږ وروسته به د ری خبرونه پیل شي.